د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې کابل او اسلام آباد کې به دفاعي چارواکي د سپین بولدک د وروستۍ نښتې په اړه په خپلو کې خبرې وکړي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. په دې نیم ساعته خبري مجله کې مو هرکلی کوو. مخکې له دې نه چې نور رپورټونه در واورو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. فریبا ظاهر ته راوړئ.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان دفاع وزارت د کندوز ولایت د قلعه زال ولسوالۍ د سقوط خبر نه مني. ټکه سوې د پاکستان او افغانستان د دفاع وزارتونو پلاوي په سپین بولدک کې د رامنځته شوې شخړې په اړه سره وګوري، او سره له دې چې په سوریه کې ځای ځای نښتې وي، خو په عمومي ډول د دغې هېواد لویه برخه د خوندي سیمو د رامنځته کېدو توافق وروسته آرامه وه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت د کندوز ولایت قلعه زال ولسوالۍ د سقوط خبر ردوي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولسوالۍ کې افغان ځواکونه موجود دي او د محل عملیات کوي.
د قلعه زال په ولسوالۍ کې زموږ قوتونه وجود لري. په دغه ولسوال د تعمیر نه زموږ قوتونه په شا شوي و. دغه کلینیک کې او شاوخوا کې زموږ قوتونه موجود دي. تصفیه روانه ده. د دښمن سره به امید دی چې په نږدې کې دا مشکل حل شي.
تر دې وړاندې د کندوز امنیه قمندان عبدالحمید حمید ازادي راډیو ته ویلي وو چې افغان امنیتي ځواکونو له ولسوالۍ څخه شاته کړی دی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم ادعا کړې چې د کندوز قلعه زال ولسوالۍ په بشپړ توګه د دوی په کنټرول کې ده. ټکه سوې نن د پاکستان او افغانستان د دفاع وزارتونو پلاوي په سپین بولدک کې د رامنځته شوې شخړې په اړه سره وګوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امروز قرار است
رؤسای اوکراین دوی اتمه چې نن د دوړو هیوادونو د اپراسیون مشران سره وګوري ترڅو رواني ستونزې ته د حل ولاره پیدا شي. نو موري همدارنګ ویل چې په سپین بولدک کې د شخړې پایل پاکستانیانو کړی او افغان ځواکونه حق لري چې له خپلې خاورې دفاع وکړي. په کابل کې د پاکستان سفارت بیا وایي هر کله چې اسلام آباد له کابل سره د اړیکو د ښه کولو هڅې کړي، د سپین بولدک په څیر ستونزې رامنځته کېږي. پرون د سپین بولدک ولسوالۍ او چمن ترمنځ په سفری سیمه کې د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته وسوه چې د کندهار د امنیتي چارواکو په وینا له کرښې دې غاړې په جګړه کې دوه سرحدي پولیس او یوه میرمن وژل شوي او دغه یولس سرحدي پولیس او څوارلس ملکیان ټپیان شوي دي. او د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت غواړي چې پر ټولو هغو کسانو عدالت تطبیق کړي چې په جنگي جنایتونو تورن دي. د دغه کمیسیون وایان بلال صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې ټول جنگي جنایتکاران باید د خپلو جنایتونو ځواب ورکړي او د قربانیانو حقونو ته درناوی وکړي. نو موري وویل چې حکومت باید د عدالت د تطبیق او د بشري حقوقو د سرغړونو د مخنیوي لپاره جدي او عملي ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي وو چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار کلافتی چې د خپلو پخوانیو کړنو ځواب وایي. اوسم څو نړیوال خبرونه. سره له دې چې په سوریه کې ځای ځای نشټ وي، خو په عمومي ډول د دغه هیواد لویه برخه د خوندي سیمو د رامنځته کېدو توافق وروسته نن آرامه وه. د خبره په سوریه کې د بشري حقونو فعالانو، حکومتي سرچینو او رسنیو کړې ده. وروسته له هغه چې د روسیې، ترکیې او ایران په مرسته د موافقتنامه اعلان سوه، له سوریه څخه د تلفاتو راپور نه دی ورکړل سوی. د دې موافقتنامې بشپړ متن نن د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپور سو. په سوریه کې د خوندي سیمو رامنځته کول چې د قزاقستان په پلازمینه استانه کې یې د پریکړه وسوه، د سوریې د شپږکلنې جګړې د ختمولو وروستۍ هڅه وه. په دې شپږکلنو کې تر 300,000 ډېر کسان ووژل سوه. د فرانسې د ولسمشر انتخاباتو د کاندید ایمانویل ماکرون انتخاباتي ټیم وایي دوی له پراخو تنظیم سوي انټرنیټي بریدونو سره مخامخ شوي چې په نتیجه کې د مې پر 15 نیټه د دغه ټیم د مبارزې عمده اسناد خپره شوي دي. د ماکرون انتخاباتي ټیم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اسناد د رسمي کمپاین په وروستي ساعت کې خپره شو چې هدف یې د دوی په وینا بې ثباتي رامنځته کول دي. دوی وایي دا کار هغه څه ته ورته دي چې د امریکا متحده ایالاتو د وروستي ولسمشریو انتخاباتو د کمپاین پر مهال پیښ سوه. تر دې وړاندې راپورونه ښودلې چې د فرانسې د انتخاباتو تر دوهم دور د مخه نظر سنجي کې ایمانویل ماکرون تر خپل سیالي مارین لپین ډیر وړاندې دی. مارین لپین پرون ناسې شوې ته پرېس خبري اژانس ته ویلي وو
Arrêtez de me projeter dans la défaite. Peut-être y aura-t-il
Dawai har hati bandi kray che das shi la kama che mata khorali wi shay yo hairanun kai karusi che da nazar pushtani aw darasani aw da prakhi hati tar pushtani landira wali paral har sa par makh rawandi aw har sa mu lawandi badal kri di par pakhwana yo siyasi dalo bandiz lagawal sawai hatta ka mujbur bariali ham nasu parhal yo nawai siyasi zwak zeje talai dai د ماکرون انتخاباتي ټیم وایي چې د فرانسې په انتخاباتي کمپاینونو کې د دومره پراخ ډول د اسنادو خپرېدل بې ساري دی. ویکیلیکس پر ټویټر یو لینک ایښی او وایي په دې کې د 2018 کال د اپریل تر 13 نیټې پورې اړوندو مسایلو لسګونه زره ایمیلونه، عکسونه او نورې زمینه پاڼې شاملې دي. ټکه سوې د فرانسې د انتخاباتو دوهم دور سبا یکشنبه ترسره شي. او راپورونه وایي روان میلادي کال بیلاروس لومړنی اعدام ترسره کړ. ویل کېږي د ګومل ښار اوسیدونکي شیری وستریکا چې د جنسي تیری او ظالمانه قتل په تور په اعدام محکوم سوی و تیره میاشت اپریل له 13 او 19 ترمنځ نیټه کې اعدام سوی دی. دا خبره د بیلاروس د بشري حقونو مرکز په راپور کې کړې چې پر خپله وېبپاڼه یې خبره کړې ده. دا حکم د تړلو دروازو تر شا سوی دی. بیلاروس په اروپا کې یوازینی هیواد پاتې سوی چې لا هم د اعدام سزا ویلري. د خبرونو پای
خبرونه مولا اساده رادیو نو اوریدل چې فریبا ظاهر در ثوڑان دیکھتل اوڑان دی پا خبرونه کی دا ریپورتنو موضوعات لرو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن د پاکستان او افغانستان د دفاع وزارتونو هیاتونه په سپین بولدک کې د رامنځته شوې شخړې په اړه خپلو کې لیده کاته کوي. په دې اړه په ریپورت سروي راوړي چې د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون وایي که د امریکا نوی حکومت د پاکستان په اړه د دې هیواد د کانګرس ځینو غړو اندېښنو ته اهمیت ورنه کړي، تورستي ډلې به لا زیاتې شي. کابل ګارنیزون وایي له امنیتي ځواکونو پرته بل هیچا ته اجازه نه ورکوي چې په کابل ښار کې په غیر قانوني توګه وسلې وګرځوي. په دې موضوع د کابل ګارنیزون له عمومي قوماندان جنرال ګلنبی احمدزی سره مرکه لرو. همدارنګه به واورئ چې د جګړه د پولیس سوریې پر زیاتو برخو نن د شنبې په ورځ نسبي کراري حاکمه ده. وختو نور ریپورټونه هم لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن د پاکستان او افغانستان د دفاع وزارتونو هیاتونه په سپین بولدک کې د رامنځته شوې شخړې په اړه خپلو کې لیده کاته کوي. د دې وزارت وایان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په سپین بولدک کې د شخړې پایل پاکستانیانو کړی او افغان ځواکونه حق لري چې د خپلې خاورې دفاع وکړي. په کابل کې د پاکستان سفارت بیا وایي هر کله چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو د نږدې کولو هڅې پیل شي د سپین بولدک په څیر ستونزې رامنځته کیږي. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس یې په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان د افغان حکومت له خبرداري سره سره بیا هم په هغو سیمو کې چې جنجالي دي سرشمیرنې ته دوام ورکړ چې په سپین بولدک کې نښته هم له همدې عمله رامنځته شوې ده. د یاد وزارت وایان شکیب مستغنی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نن د شنبې ورځ به د افغانستان او پاکستان د دفاع وزارتونو د اپراسیون مشران په سپین بولدک کې د رامنځته شوې ستونزې د حل لپاره سره وګوري.
ټاکل شوي چې نن د دواړو هیوادونو د دفاع وزارتونو د اپراسیونونو مشران په خبرو کې سره وګوري. د دغې ستونزې په اړه به هر اړخیزې څېړنې وکړي او مسله به حل کړي.
کته هم د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه څه ونه ویل چې افغان او پاکستانی پلاوی بچیر سره ګوري، خو په کندهار کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې له کابل څخه افغان پلاوی ورغلی او پاکستانی پلاوی لا دمخه د غولایت تر رسیدلی وو. د جمعې پوره سهار وختي د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اړوند د لقمان او حاجي نذیر په کلیو کې هغه مهال وسلواله نښته پیل شوه چې د افغان چارواکو په خبره پاکستانیانو غوښتل په دغو سیمو کې سرشمیرنه وکړي. دغه وسلوالې نښتې چې څو ساعته دوام وکړ او دواړه خواوې د پیل پړه پر یو بل اچوي افغان او پاکستاني ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. تېره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دفیر د برید په غبرګون کې غوښتی وو او دای ورته ویلي وو چې د برید پیل پاکستاني ځواکونو کړی دی. په ورته وخت کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم په اسلام آباد کې د افغان سفارت شارج دفیر ورغوښتی او ورته ویلي چې د جګړې پیل افغان سرحدي ځواکونو کړی دی. لقمان او حاجي نذیر کلی د سپین بولدک ولسوالی اړوند د ډیورنډ پر کرخه پراته کلی دي چې پاکستان د خپل خاورې برخه بولي، خو افغان حکومت بیا د پاکستان د غیدان ناسمه ګڼي. د کندهار د سیمیزو چارواکو په خبره د جګړې له کبله د سپین بولدک چمن دروازه هم د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. له دې وړاندې هم د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په تورخم کې د وسلوالې نښتې له کبله پاکستان شاوخوا یوه میاشت له افغانستان سره خپلې ټولې پولې تړلې وې. په کابل کې د پاکستان سفارت به وایي هر کله چې اسلام آباد له کابل سره د اړیکو د ښه کولو لپاره هڅې کړې، ستونزې پر وړاندې پیدا شوې دي. په کابل کې د پاکستان سفارت د رسنیو د برخې مشر اختر منیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بدقسمتي دا ده چې کله د پاکستان د طرف نه کله یو کوشش کېږي چې دلته کې زموږ اړیکې ښه شي، تعلق ښه شي، نو موږ په داسې پېښې وشي.
د حقوقي چارو کارپوه خالد سادات وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ د فرضي کرښې د ستونزې تر بشپړ حل پورې به خداوي چې دواړه خواوې یو بل ته درناوی ولري، کنه نو د ده په خبره ورته شخړې او نښتې د افغانستان او پاکستان دواړو په زیان دي.
بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون وایي چې که د امریکا نوی حکومت د پاکستان په اړه د هغه هیواد د کانګرس د ځینو کړو اندېښنو ته اهمیت ورنکړي، تروریستي ډلې به لا زیاتې شي. د دې کمیسیون مشر زمرک پاتخوابي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل: که څه هم د پاکستان پر وړاندې د امریکا د نوي حکومت د سختې پالیسۍ لپاره خوشبیني شته، خو دوی د عملي اقداماتو منتظر دي. یوسف خان صدران په دې اړه رپورټ لري.
په داس سال کې چې د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ټینګار کړی چې پاکستان باید د ترهګرو ملاتړی هیواد وپیژندل شي، د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي له دې نظره د هر کلي تر څنګ د عملي اقداماتو غوښتنه کوي. د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مشر زمرک پاتخوابي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل: که دې اندېښنو ته اهمیت ورنه کړل شي، په سیمه کې به تروریستي ډلې لا پیاوړي او ډېرې شي.
تر څو چې پاکستان پر باندې فشار وارد نه شي او دنیاوال خصوصا امریکا متحده ایالات دې ته رښتینې سره لبیک نه وایي چې تروریستان چې پاکستان کې روزل کېږي، د تېر په شان باندې همدغسې دا جنجال ادامه پیدا کوي او تروریستي ډلې نورې هم اضافه
ښاغلی پاتخوابي وایي د امریکا حکومتونه د پاکستان په اړه ښه معلومات لري، خو تمه کیږي چې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ نوی حکومت به په دې اړه عملي اقدامات هم وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کانګرس د ترهګرۍ ضد مبارزې او بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ټیټ پو په یوه تازه مرکه کې ویلي چې پاکستان باید د ترهګرو د روزونکي او ملاتړي هیواد په توګه وپیژندل شي. د ویلي چې پاکستان له کلونو راهیسې په سیمه کې د امریکا او ناټو ګټې ګواښلي، ترهګر یې روزلي، په کشمیر کې د افراطي ډلو ملاتړ کوي او د سیمې امنیتي له ستونزو سره مخ کړی دی. ښاغلی ټیټ پو نیوز ایکس رسنۍ ته ویلي چې دی به په کانګرس کې دا موضوع مطرح کړي چې حکومت یې باید له پاکستان سره مالی او پوځي مرستې ودروي. افغان حکومت هم له دې وړاندې بیا بیا ویلي چې د ترهګرو ځالې د افغانانو په کورونو کې نه، بلکې له هېواده بهر دي چې باید د نړیوالې ټولنې لخوا ورباندې فشار راوستل شي. ولسمشر محمد اشرف غني د تېرې لندۍ په میاشت کې د آسیا زړه په کانفرانس کې چې په هندوستان کې جوړ شو، د ورته اندېښنو له امله د پاکستان 500 میلیونه ډالر مرسته رد کړه. ښاغلی غني ټینګار کړی چې پاکستان د افغانستان سره د مرستو پر ځای په هغو هیواد کې د ترهګرو ځالې له منځه یوسي. د سولې او جګړې د انسټیټیوټ غړی حکمت الله اعظمي چې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په اړه څېړنه هم کړې، د دا ډول څرګندونو په اړه وایي:
زه فکر نه کوم چې دا د نتیجه ورکړي په څو دلیلو باندې. یو عمده دلیل خو دا دی چې پاکستان په سیمه کې د امریکا لپاره باوجود چې دغونه مشکلات جوړوي بیا هم زیات مهم دی. دوم دا دی چې پاکستان ډېر قوي حمایتګر لري. تیری د امریکا مالی کومکونه او نظامی کومکونه دا پاکستان ته اهمیت لري، مګر کله چې په داسې مسایلو کې راځي نو زه فکر نه کوم چې امریکا دې اوس ماده وسیږي چې یو نوی دښمن په دې سیمه کې ځان ته پیدا کړي.
ښاغلی اعظمي ویل دې سره افغان حکومت ته ښایي چې د پاکستان په اړه خپل شکایتونه په مسلسله توګه د امریکا تر نوي حکومت ورسوي. له دې سره د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي فوزیه سادات وایي چې که څه هم د پاکستان په اړه دا شناخت خورا ناوخته شوی، خو مهم دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د مشرانو جرګې غړي له دې دریض او غوښتنې هرکلی کوي او تمه لري چې د همدې غوښتنو او اندېښنو په اړه لازم عملي اقدامات هم واخیستل شي.
د ازادۍ راډیوي مجله
د دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. کابل ګارنیزون وایي له امنیتي ځواکونو پرته هیڅ چا ته اجازه نشته چې په کابل ښار کې په غیر قانوني توګه وسلې وګرځي. د کابل ګارنیزون عمومي قمندان ګلنبی احمدزی وایي د حزب اسلامي مسؤلینو ورته ډاډ ورکړی چې د کابل ښار د امنیت په ټینګښت کې به له دوی سره مرسته کوي. د ازادۍ راډیو خبریال محمد واصل وصال د کابل ګارنیزون له قمندان ښاغلي احمدزی سره مرکه کړې او په سر کې ترې په کابل کې د بیلابیلو ډلو پورې د تړلو یو شمېر وسلوالو د ګرځېدو راګرځېدو په اړه پوښتلي.
موند دوامدار کابل ګارنیزون او سره امنیتي ټیمې چې هغه کې قمندانۍ د زون د پولیسو ده، ریاست امنیت ده، قمندانۍ د فرقې ده، موږ ټول په ډېر ښه مانګۍ سره د دغو خبرو د مخنیوي په خاطر باندې له پخوا نه ډېر کار کړی ده او ډېرو خبرو مخه نیولې ده د وسلې د کمښت، او په عین حال کې د اساسي او بنیادي حل دپاره موږ د افغانستان د ملي امنیت شورا ته هم پیشنهادونه شوي دي. هلته په طرزالعمل باندې کار کېږي، د هر چا حدود معلومېږي چې دولتي اراکین یا مثلا زموږ تخنیکي اداره چې هغه پارلمان ده یا نور شخصیتونه جهادي یا نور مشران چې هغه ځان ته حق ورکوي چې وسله وګرځي هغه باید په کوم حد کې کار ته روان ده. دا اطمینان در کوم چې ډېر ژر به انشاءالله د دې خبرو مخه نیول کېږي. اوس هم تر ډېره حده محدود شوي دي. دا اطمینان در کوم چې ډېره حده محدود شوي دي. تاسې حد کې لکه چې خلک وایي یا دا خلک تبصرې لري هغه بیا چې خپل کار ده وړي د ډېرو خبرو مخه نیول شوې ده، او د دې باندې موږ هم نور جدي کار کوو. دا خبره باید خاتمه ورکړل شي، قانونیت رامنځته کړو، امن وي، باید وسله چلول یا وسله ساتل یا وسله ګرځول اصلا د دولت و د حکومت وظیفه ده، د امنیتي ارګانونو وظیفه ده، د اساسي قانون د موادو په اساس چې دوی باید وسله ولري. نور خلک د وسلې حق نه لري. دا انشاءالله دا خبرې به ختمېږي.
بله، دومره توان او انرژي او قوت موجوده ده په کابل ښار کې د امنیت د ټینګښت لپاره چې که هر زورواکی یا چارواکی یا هم یو بل څوک چې هڅه وکړي چې د کابل ښار نظم خراب کړي د هغوی مخنیوی وشي.
تاسې یقین ولرئ چې موږ اصول حیا سره کوو. ښه چې دلته بعض مشران و دا خلک تر هغه نه چې کنه توانمندي شته د هرې خبرې جواب هم لري، جواب هم ورکوي، سو دا امکانات هم موږ سره شته. او په دې دا دوی باندې دویم کېږي، په دې باندې خلک هم به پوهېږي، او دې باندې د یقین ولري چې دا توانمندي موجوده ده. او موږ فقط یې غواړو چې په مسلمتامیز شکل او په یو ښو اخلاقو سره هر څوک خپل حد وپېژني، هر څوک خپله وظیفه وپېژني، هر څوک خپل حقوق ولري، هر څوک خپل ځای ولري. کنه د خبرې او ځای کېناستلو امکانات شته.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د کابل د ګارنیزون له عمومي قمندان ګلنبی احمدزی سره مو په دې ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو لخوا د وسلو د ګرځولو راګرځولو په اړه مرکه واورېده چې د ویل ګارنیزون توان لري چې هر سړی پر خپل ځای کېنه یو مخه ونیسي. اوس به هم د څو کابل ښاریانو څرګندونې واورو چې دوی په کابل ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو سره چې زیاتره یې د ولسي جرګې د غړو ساتونکي دي یا د نورو چارواکو او جهادي مشرانو ساتونکي او لاغوی سره ملګري دي، دوی چې په کابل ښار کې په غیر قانوني توګه وسلې ګرځوي، عام کابل ښاریان یې په اړه څه فکر کوي؟
سلا ګرځول ما په نظر بل شرایط نه ایجابوي. د افغانستان ملت بد خاطره لري، ښه خاطره نه لري، تاثیر یې په جامعې کې منفي ده، خلک تشویش لري چې البته بیا کوم مصیبت راځي، بیا نښتې کیږي، بیا به دا خلک څه کوي او په غټ نوني سره به مخامخ شي. خلکو احساس او اندېښنه هم دا ده. زما نوم ریاض الله ده. سلا چې ده ډیر ناوله، یعنی آشیا ده، په دې خاطر چې د دې وظیفه چیرې یو انسان خوشي ده، انسان له منځه وړي، په دې خاطر دې ته بد شي ویل کېږي. سلا یعنی موږ او تاسو د دې سلا ډیر نفرت هم لرو، او ډیر نتیجه هم لیدلې چې افغانستان نن سبا د سلا د وجه نه په دې حال رسېدلی ده. راځو دې ته چې نمایش د سلا ښکاره کېدل دا ښه کار نه ده. په دې خاطر چې هغه ماشوم نوی نسل غټ ځوانان سپینګیري د دې نه نفرت لري. ډیر کورونو کې میاندې ګونډې کړي دي، ډیر کورونو کې بچیان یتیمان کړي، همدغه سلام، همدغه کلشین کوب، همدغه انفور انشانزه. زما په نظر دا ښه کار نه ده. نمایش ښکاره کې ځکه چې زما مظلوم ملت ډیر خفګانی تیره کړې ده دغه سلا د وجې نه. که فکر وکړو نن سبا په هر کور کې چې غم ده، کومه وسیله او اسباب شته، د سلا ده. په همدې خاطر باید دا ښکاره نه شي، په دې په ځای باندې اخلاق، قلم، کتابچه او ښه رویه ښکاره شي.
زما نوم مدیر نظر محمد بارکزای او دغه سلاوی په ډلې زتوګه یا مثال په انفرادي توګه چې د غیر مسول کسان ګرځي په ولایتو کې یا په مرکز کې دغه ډیر یو ناخواله منستر وړي او په اصل حقیقت کې د مونږ په آینده نسلو باندې هم په وخت کې ډیر تاثیر راشي. دغه مخنیوي باید دولت وکوي په هر پیمانه چې وي دغه باید مخونی ولسی او ورته اجازه ورنکه که هر څوګي هر ګروپي هر جګل دواره هغه باندې وي او که پټیټه ساته باندې نو دغه مخنیوي وشي دا ډیره ښه خبره ده.
د مشرانو د جرګې اداري هیئت یو شمیر غړي د بشري حقوقو د اثر د نړیوال بنسټ د هغه ریپورت په وړاندې په عکس العمل کې چې وایي ګلبدین حکمتیار او د کورنیو جګړو نور عاملین باید د خپلو کړنو په اړه ځواب ووایي غبرګون ښودلې او د مشرانو د جرګې غړي وایي چې د انتخاب پر ځای په اوسنیو شرایطو کې باید سولې ته مخه شي او د ملت ترمنځ شته فاصلې له منځه ولاړې شي. محمد حدیث پردیس په دې موضوع یو رپورټ لري.
د مشرانو جرګې یو شمیر غړي وایي په اوسنیو شرایطو کې پر جنگي جرمونو د تورونو کسانو د محاکمې زمينه نه ده مسايده او د رواني جګړې پر وړاندې د بریا لپاره پکار ده چې ګوندونه او کتلې له ملت سره یو ځای شي. د مشرانو جرګې دویم رستیال آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل داسې کسان شته چې په خوایې د قدرت پر مهال خپل قدرت ناوړه استفاده کړي خو اوس د انتقاد وخت نه دی. نوموړی د بشري حقوقو د څار د نړیوال بنسټ هغې غوښتنې ته په اشاره سره چې باید د حزب اسلامي د خپل تیر کړنو په اړه ځواب ویونکی وي وایي چې باید په مناسب وخت کې هغه کسان چې په تیر کې ناوړه کړنې کړي وي محاکمه شي.
زه فکر کوم چې دغه مونږ یو طرفه قضاوت او په دغه اساس شرایطو کې دا به د ملت خیر نه وي. په دغه اساس شرایط کې مونږ افغانان به ضرورت درو چې افغانان سره یې سر راټول کړو.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د بشري حقوقو د څار نړیوال بنسټ د جمعې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې ګلبدین حکمتیار باید د خپلو تیرو کړنو په ځانګړي ډول د کورنیو جګړو پر مهال د خپلو اعمالو په اړه ځواب ووایي. په افغانستان کې د دغه بنسټ یوې څېړونکي پاتریشیا ګوسمن ویلي چې ګلبدین حکمتیار هم د نورو جنگ سالارانو په څیر د خپلو تیرو کړنو په اړه ځان مسؤل نه ګڼي. په خپل ګلبدین حکمتیار د پنځشنبه په ورځ پارک ویل چې په هیواد کې د عدالت د تامین لپاره یو پیوړی حکومت او خپلواکې محکمې ته اړتیا ده چې له جنگي جنایتکارانو سره د حساب تصفیه وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي هر چا چې په ټولنه کې بشري حقوقو نقض کړي وي مسؤل دی او باید ځواب ویونکی وي. دغه کمیسون وایند بلال صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت باید د عدالت د پلي کولو زمینه برابره او د بشري حقوقو د نقض مخنیوی وکړي.
وقت کمیسیون گفتن داره چه هر کس سالی که با جنگی جرایم باند متهم ده بیوپول باست
دا په داسې حال کې ده چې 1315 کال په وروستیو کې د افغانستان ولسی جرګې د مصالحې او ملي روغې جوړې منشور تصویب کړ چې له مخې یې ټولې سیاسي ډلې او په جګړه کې ښکېلې خواوې چې هر مهال د سولې له بهیر سره یو ځای کېږي تر عدلي او قضایي څار لاندې به نه نیول کېږي. په دغه منشور کې راغلي چې د افغان جهادي رهبرانو په اړه د بشري حقونو د نړیوالو بنسټونو راپورونه مشکوک او د اعتبار وړ نه دي. هم غوښتل چې د جمهوري ریاست نظر هم ولرو خو د جمهور رئیس ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وای په دې اړه باید د عدلي او قضایي بنسټونو نظر وکړي. خو د قربانیانو یو شمیر وارثین وای په حکومت کې پر جنگي جرمونو د زینو تورونو کسانو موجودیت د دې لامل شوی چې په اوسنیو شرایطو کې دغه تورونو لپاره د محکمې زمينه برابر نه شي.
بلخوا د ولسی جرګې دویم رسیال د حزب اسلامي د مشر د وروستیو څرګندونو په اړه وایي چې ګلبدین حکمتیار د ملي وحدت د حکومت په اړه احساساتي نظر څرګند کړي. نذیر احمدزی وایي چې د ملي وحدت حکومت د افغانانو لخوا منل شوی حکومت دی نه دا چې د امریکا لخوا جوړ شوی. په دې اړه د یوسف خان زدران چمتو کړی رپورټ اورو.
د ولسی جرګې دویم رسیال نذیر احمد زید شنبې پورز ازادي راډیو ته وویل د ملي وحدت حکومت د خلکو له رایو رامنځته شوی چې د ده په باور ورته د امریکا لخوا جوړ شوی حکومت نشي ویل کېدی. هغه وایي اټکل ده دی چې ګلبدین حکمتیار به په نږدې راتلونکي کې په دې اړه خپل لیدلوری بدل کړي. دا نظر چې دا حکومت د جانکیری دی مونږ پر ځای نه بولو ځکه چې دا حکومت افغانانو جوړ کړی او خپل افغانان د رایو ورکولو په لوري ولاړل. د ملي وحدت حکومت دا ملي ویاړ لري چې خلکو دا پریکړه کړې. د حکمتیار صاحب د څرګندونو په اړه دا ویلی شم چې هغه نوی راغلی او ممکن په همدې څو ورځو کې په نظر کې بدلون راشي ځکه چې افغانان د سولې غوښتونکي دي. ګلبدین حکمتیار چې د جمعې په ورځ د خپلو پلویانو په منځ کې خبرې کولې د ملي وحدت حکومت له څرنګوالي انتقال فساد وکړ. وی ویل چې د قدرت ویش د قانون او د افغانانو له غوښتنې سره سم نه دی شوی، بلکې دا ویش د امریکا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر کار دی. ګلبدین حکمتیار له دې وړاندې په آر کې هم غونډې ته وویل چې ائتلافي حکومت د ستونزو د حل لار نه ده، بلکې د قدرت دا ډول ویش ستونزې ډیروي. خو اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د پنجشنبې ورځې په دې غونډه کې وویل چې د ملي وحدت حکومت د ځینو خاصو شرایطو له مخې د خلکو د رایو په اساس جوړ شوی او خلک به نهیلي نه کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ مطبوعاتي دفتر د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته دغو څرګندونو په اړه د نظر له ورکولو ډډه کړي. خو د جمهور رئیس سلاکار او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی کمیشنر عزیز بختیاری محمد اشرف غنی د هیواد منتخب ولسمشر یادوي وایي چې اوسنی حکومت د خلکو له رایو جوړ شوی دی.
دی
وایي که څه هم ستونزې او درغلۍ وي، خو دا درغلۍ او ستونزې په دومره اندازه هم نه وي چې څوک راشي او ادعا دې وکړي چې موجوده حکومت د خلکو د رایو په اساس نه دی رامنځته شوی او یا د بهرنیو یا امریکایانو په لاس جوړ شوی دی. له دې غبرګونونو سره د حزب اسلامي یو مخکښ غړي امین کریم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بیان د ازادۍ د اصل له مخې سیاسي مشران حق لري چې خلکو ته واقعیتونه ووایي. د هغه په باور د اوسني حکومت د څرنګوالي په اړه د ښاغلي حکمتیار څرګندونې د نظام پر وړاندې د قیام په معنا نه دي، بلکې یو واقعیت دی چې هغه بیان کړی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د جګړه ځپلې سوریې پر زیاتو برخو نن د شنبې په ورځ نسبي قراري حاکمه وه. له تېرې شپې ناوخته د سوریې پر زیاتو هغه برخو چې د اپوزیسیون په ولکه کې دي د امن ساحې د پلان عملي کول پیل شول. له دې پلان څخه د خال خال سرغړونو رپورټ هم ورکړل شوی. د نړیوالو اژانسونو په حواله صالح محمد صالح تفصیل دراوري.
وروسته له هغې چې د سوریې پر زیاتو هغو برخو چې د اپوزیسیون په کنټرول کې دي د امن ساحې د ایجاد پلان عملي سو، سمدلاسه د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. د امن ساحو د ایجاد پلان د روسیې، ترکیې او ایران لخوا لاسلیک سو او له تېرې شپې راهیسې نافذ سوی دی. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال الکساندر فومین یوه کنفرانس ته پرون وویل تر ټولو مهمه دا ده چې د دې پلان عملي کېدل د شخړو په ټولو لوریو کې د پوځي اقدام له کمیدو سره مرسته کوي او له سیاسي لارې د سوریې د بحران ختمېدو ته لاره پرانیزي. دا پلان په سوریه کې د سیاسي پروسې معنا لري. د خوندي ساحو د ایجاد پلان د سوریې د شپږ کلنې کورنۍ جګړې د کمولو لپاره د نړیوالې هڅې وروستۍ هغه ده. په دې شخړې کې څه باندې څلور لکه کسان وژل سوي دي. دغه پلان د اول وار لپاره بهرنیو وسلوالو څارونکو ته هم په سوریه کې د ماموریت زمینه برابروي. د امریکا متحده ایالات د دې موافقې په لاسلیک کې برخه نه لري. د سوریه یاغیانو هم دا سند نه دی لاسلیک کړی. د سوریې وسلوال اپوزیسیون پر دغه پلان سخت انتقاد کړی، ویلي دي چې دغه پلان کافي مشروعیت نه لري. د اوربند مخکنی موافقه چې د دسمبر پر دیشمه نافذ سوې وه په ټوله کې د څو اونیو لپاره په سوریه کې د جګړو له کمیدو سره مرسته وکړه، خو وروسته دغه اوربند مات سو. په سوریه کې د اوربند نورې هڅې هم له ناکامۍ سره مخامخې سوي دي.
بلخوا د فرانسې د جمهوري ریاست لپاره منځلاري کاندید ایمانویل مکرون ادعا کړې چې کمپاینې د انټرنیټي برید ښکار شوی. دا په داسې حال کې ده چې سبا فرانسویان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خپل راتلونکی ولسمشر ټاکي. رسوان مراد په دې اړه تفصیل دراوري.
د فرانسې د ولسمشرۍ د منځلاري کاندید ایمانویل مکرون انتخاباتي ټیم وایي همغږي او پراخه انټرنیټي بریدونه پرې شوي دي. د دې انټرنیټي حمله په نتیجه کې چې پرون د انتخاباتي کمپاین په ورځ وشوه، د مکرون د کمپاین ځینې اسناد په انټرنیټ خپاره شول. د کاندید ایمانویل مکرون انتخاباتي ټیم په یوه اعلامیه کې ویلي روښانه ده چې د دې سایبري برید هدف لکه څرنګه چې د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال وشو، د ډیموکراسۍ بې ثباته کول دي. د مکرون کمپاین وایي دا په فرانسه کې د انتخاباتي سیالیو پر مهال بې سابقه انټرنیټي برید دی. د منځلاري کاندید ایمانویل مکرون کمپاین ویلي په داسې حال کې چې افشا شوي اسناد کره دي، هغه کسان به چې په دې سایبري حمله کې لاس لري د موثقو او معتبرو اسنادو په اړه د شک پیدا کولو هدف جعلي اسناد هم ورګټ کړي. د انتخاباتي کمپاین پر مهال د انټرنیټي بریدونو په ترڅ کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو سرور حک شوی او د هیلری کلینټن د انتخاباتي کمپاین ځینې اسناد په ویکیلیکس او نورو سایټونو خپاره شول. د متحده ایالاتو استخباراتي ادارو د انټرنیټي بریدونو په اړه د پلټون لړۍ پیل کړه او د روسیې حکومت تورن کړ چې د دې سایبري حملو امر یې کړی دی. د ایمانوئل مکرون انتخاباتي ټیم په 13 فبروري میاشت کې هم وویل چې پر کمپاین انټرنیټي بریج شوی دی. دوی هغه مهال ویلي چې دا کار روسي او اوکراینی هکرانو کړی دی. د فرانسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم دور لپاره کمپاینونه پرون نیمه شپه پای ته ورسېدل او سبا یکشنبه به رای ورکوونکي د فرانسې نوی ولسمشر ټاکي.
دوستانو په همدې رپورټ سره دا نیم ساعته خبري مجله پای ته رسو. باید یادونه وکړو چې په دې نیم ساعته خبري مجلو کې د خبرې شوو رپورټونو او خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. همدارنګه زموږ ګونیز پروګرامونه او نور مطالب هم زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې موندلی شئ. مشکفر احمدي په سټوډیو کې دی او د ازادي راډیو د نن ورځې وروستۍ خبري مجله درته دی وړاندې کوي.
تشکر از شما آقایان. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. انتظار می رود نمایندگان وزارت های دفاع افغانستان و پاکستان امروز در مورد درگیری دیروز نظامیان دو کشور با هم گفتگو کنند. قماندان امنیه کندوز تایید کرد که طالبان امروز کنترل مرکز ولسوالی قلعه زالین ولایت را در دست گرفتند. مردم فرانسه فردا رئیس جمهور جدیدشان را برمی‌گزینند. در مورد اینها به شما تا دقایق دیگر بیشتر خواهیم گفت، اما حالا تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان سقوط ولسوالی قلعه زال کندوز را رد میکند. قرار است هیئت وزارت های دفاع افغانستان و پاکستان در مورد درگیری اخیر در سپین بولدک با هم دیدار داشته باشند. با وصف برخط های پراگنده، بخش های بزرگ سوریه بعد از موافقت نامه در مورد ایجاد مناطق امن در این کشور امروز آرامند. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان سقوط ولسوالی قلعه زال کندوز را رد کرد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در این ولسوالی نیروهای دولتی حضور دارند و اکنون عملیات تصفیه‌ای جریان دارد. در ولسوالی قلعه زال نیروهای دولتی حضور دارند. نیروهای ما از ساختمان ولسوالی عقب آمده بودند، حالا تصفیه روان است و امید داریم که به زودی این مشکل حل شود. پیش از این عبدالحمید حمید قمندان امنی کندوز به رادیو آزادی گفته بود که نیروهای امنیتی از داخل ولسوالی عقب نشینی کرده و در اطراف ولسوالی حضور دارند. قرار است هیئت وزارت‌های دفاع افغانستان و پاکستان در مورد درگیری اخیر در سیندبادک قندهار امروز با هم دیدار داشته باشند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت درگیری نخست از سوی پاکستانیان آغاز شد و نظامیان افغان حق دارند تا از خاکشان دفاع کنند.
و امروز قرار است رؤسای اپراسیون وزارت‌های دفاع هر دو کشور با هم ملاقات و دیداری داشته باشند تا این مشکل بررسی همه جانبه بشود و به او پایان داده شود.
قمندان امنی قندهار گفته است که در نتیجه درگیری دو پلیس سرحدی و یک زن کشته شدند و 11 پلیس سرحدی دیگر و 14 غیر نظامی زخمی گردیدند. مسئولین امنیتی هلمند میگویند که 4 پلیس به شکل مرموز در لشکرگاه مرکز هلمند کشته شدند. آقانور کینتوز قمندان امنی هلمند به رادیو آزادی گفت که تا هنوز علت این رویداد روشن نشده، اما با گفته وی تحقیقات در این مورد جریان دارد. یک منبع معتبر به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی میگوید که در این رویداد 7 پلیس کشته شده، 1 تن زخمی و 1 تن دیگر لادرک است. تا هنوز هیچ کس یا گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. ادامه اخبار. با وصف برخوردهای پراگنده، بخشای بزرگ سوریه بعد از موافقتنامه در مورد ایجاد مناطق امن در این کشور امروز آرام بودند. در این مورد منابع حکومت سوریه، فعالان مخالفین و رسانه‌های این کشور خبر دادند. بعد از این اعلان، این موافقتنامه که به کمک روسیه، ترکیه و ایران ترتیب شده، کدام خبری در مورد تلفات هم نشر نشده است. متن کامل این موافقتنامه امروز از سوی وزارت خارجه روسیه به نشر رسید. تشکیل مناطق امن که در کنفرانس آستانا پایتخت قزاقستان در مورد آن تصمیم گرفته شد، تازه ترین تلاش برای متوقف ساختن جنگ 6 ساله در سوریه می باشد که تا حال در آن بیش از 400 هزار نفر کشته شدند. این اولین موافقتنامه در جنگ سوریه می باشد که به ابتکار خارجیان ترتیب شده است. اما آمریکا جز این موافقتنامه نیست و گروه بزرگ اپوزیسیون سوریه هم در آن امضا نکرده و می گوید ایران که یکی از طرفهای دخیل در این جنگ می باشد، نباید در جمله ضمانت کنندگان این موافقتنامه شامل باشد. کمپاین نامزد ریاست جمهوری فرانسه ایمانوئل مکرون اظهار می دارد که مورد یک حمله منظم و هماهنگ شده اینترنتی قرار گرفته است که در نتیجه آن اسناد داخلی مبارزات انتخاباتی این حزب به صفحه اینترنت ظاهر شده است. حزب مکرون در یک اعلامیه گفته است لیک شدن اسناد در آخرین ساعت‌های مبارزات انتخاباتی صورت گرفت و هدف آن واضحانه بی‌ثباتی دموکراسی به شمار می‌رفت، مانند مسئله‌ای که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رخ داد. به گفته این حزب هکینگ به این وسعت در مبارزات انتخاباتی فرانسه غیر قابل پیش بینی بود. نظر به گزارش ها، بلاروس اولین اعدام را در یک سال انجام داد. سیارهی وسریکو باشنده منطقه هومل که به جرم تجاوز جنسی و دخالت در قتل محکوم شده بود، به گمان اغلب ماه گذشته اعدام شد. در این مورد مرکز حقوق بشر بلاروس خبر داد. نظر به بیانات این مرکز، نمایندگان حقوق بشر و فعالان مخالف مجازات مرگ در بلاروس معلومات به دست آوردند که این حکم مرگ اجرا شده است. مادر مجرم هم یک نامه شبیه این را از محکمه محلی به دست آورده است. بلاروس یگانه کشور در اروپا می باشد که هنوز هم جزای مرگ در آن وجود دارد. این محکوم با فیر گلوله چانواری شده است. تحقیق کنندگان فرانسوی حمله تروریستی در سقوط طیاره مصری در سال گذشته را از احتمال دور گذاشته و میگویند کدام اثر مواد انفجاری بالای اجساد قربانیان فرانسوی این حادثه پیدا نشده است. در این مورد رسانه‌های خبری فرانسه روز گذشته معلومات دادند. در طیاره مصری که سال گذشته سقوط کرد 66 نفر کشته شدند که 15 تن آنها فرانسوی بودند. پایان اخبار.
شش و 36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری، مقام‌های افغان و پاکستان امروز در مورد درگیری نظامیان دو کشور با هم گفتگو می‌کنند. قماندان امنیه کندوز تایید کرد که شورشیان طالبان کنترل مرکز ولسوالی قلعه زال را در دست گرفتند.
نیروهای امنیتی از داخل ولسوالی عقب نشینی کردند که فعلا در اطراف خود ولسوالی حضور دارند در 1.5 کیلومتری.
حمله اسلحه در سرکهای کابل مردم را خسته ساخته.
نمایش سلاح به نظر ما در جامعه ما دیگه ضرور نیست.
سلاح در هیچ صورت باید کسی نگردانه، مردم های غیر مسئول، چون همو ارگان های نظامی میتوانه که امنیت خوب برقرار بکنه.
و رای دهندگان در فرانسه فردا برای انتخاب رئیس جمهور جدیدشان به پای صندوق های رای دهی میروند. سلام به شما. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی میزبان شما هستم. انتظار می‌رود نمایندگان وزارت‌های دفاع افغانستان و پاکستان امروز در مورد درگیری نظامیان این دو کشور با هم گفتگو کنند. این درگیری دیروز در نزدیکی منطقه چمن صورت گرفت و پس از بیش از 10 ساعت با کشته و زخمی شدن چندین نفر پایان یافت. آرزو قیاسی در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید با وجود هشدار مقامات افغان، پاکستان به نفوذ شماری در مناطق جنجالی سرحدی ادامه داد و این موضوع سبب درگیری میان نظامیان هر دو کشور در اسپین بولدک گردید. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز شنبه بدون ارائه جزئیات به رادیو آزادی گفت که قرار است روز شنبه هیئت‌های وزارت‌های دفاع افغانستان و پاکستان برای حل مشکلات به میان آمده در اسپین بولدک ملاقات کنند.
و امروز قرار است رؤسای اپراسیون وزارت‌های دفاع هر دو کشور با هم ملاقات و دیداری داشته باشند تا این مشکل بررسی همه جانبه شود و به او پایان برسد.
بانک وزارت خارجه افغانستان محل ملاقات هیئت‌های افغانستان و پاکستان را مشخص نکرد، اما خبرنگار رادیو آزادی در کندهار میگوید که هیئت‌های افغان و پاکستانی به این ولایت رسیده اند. صبح روز جمعه در قریه لقمان و حاجی نظیر مربوط به ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار زمان درگیری میان نظامیان افغان و پاکستانی رخ داد که به گفته مقامات افغان پاکستانی ها میخواستند در این مناطق نفوذ شماری کنند. این درگیری که چند ساعت دوام کرد منتج به وارد شدن تلفات به طرفین نیز شده است. وزارت خارجه افغانستان روز جمعه در پیوند به حادثه سپین بولدک شارژ دافیر پاکستان را فراخوانده و به وی گفته است که آغاز درگیری از سوی پاکستان شده است. در این حال وزارت خارجه پاکستان نیز شارژ دافیر افغانستان در اسلام آباد را فراخوانده و موضوعی که گویا آغاز درگیری در اسپین بولدک از سوی پاکستان شده را رد کرده است. لقمان و حاجی نظیر منطقه سفری میان اسپین بولدک و چمن است که پاکستان آن را جز خاک خودش میداند، اما مقامات افغان این مناطق را جز خاک افغانستان میدانند. به اساس گفته های مقامات محلی کندهار، دروازه اسپین بولدک چمن نیز پس از این حادثه مسدود شده است. نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان پیش از این نیز چندین بار در تورخم و اسپین بولدک با هم درگیر شده اند و پس از آن این دروازه ها به گونه موقت بسته شده اند. در این حال اختر منیر رئیس مطبوعات سفارت پاکستان در کابل میگوید هر زمانی که اسلام آباد در تلاش بهبود روابطش با کابل می شود، مشکلات چون حادثه اسپین بولدک به میان می آید.
بچانسی این از زمانی که از سوی پاکستان تلاش می شود تا روابطش با افغانستان خوب شود چون این حادثات رخ می دهد.
از سوی هم خالد سادات آگاه مسائل حقوقی می گوید تا زمان حل معضل خط فرضی دیورند میان افغانستان و پاکستان بهتر خواهد بود تا هر دو طرف به همدیگر احترام داشته باشند. وی می گوید در غیر آن درگیری میان نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان بعضاً رخ داده و این درگیری به ضرر هر دو کشور خواهد بود.
آرزو غیاسی از کابل گزارش میداد. شنیدید که نمایندگان وزارت‌های دفاع افغانستان و پاکستان در مورد درگیری نظامیان دو کشور با هم گفتگو میکنند. با محض گرفتن جزئیات در باره این گفتگو حتما شما را در جریان خواهیم گذاشت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
قماندان امنیه کندوز تایید می‌کند که شورشیان طالبان امروز کنترل مرکز ولسوالی قلعه زال این ولایت را در دست گرفتند. عبدالحمید حمید در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان از مرکز این ولسوالی عقب نشینی کردند. با گفته آقای حمید به شورشیان تلفات زیاد وارد شده، اما شمار کشته شدگان طالبان را مشخص نساخت. با گفته او یک سرباز افغان هم در جریان درگیری نیروهای افغان و طالبان کشته شده است. مقیم نایب با آقای حمید گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که قلعه زال سقوط کرد.
بله، تقریبا ساعت 10 بجه امروز بود که وضعیت امنیتی در نیروهای امنیتی از داخل ولسوالی عقب نشینی کردن که فعلا در اطراف خود ولسوالی حضور دارن در 1.5 کیلومتری.
یعنی مرکز ولسوالی فعلا به دست جنگجویای طالبان است، همونطور است؟
بله دیگه، بین خط جنگ است فعلا.
گفته میتونین که فعلا درگیری دموج جریان داره یا ایست که نسبتا آرامتر شده و قوا عقب نشینی کرده؟
آره، پراگنده است، عقب نشینی شده، ما عقب نشینی کرده در 1.5 کیلومتری خود ولسوالی فعلا قرار دارن. بعد فایدات پراگنده هست و فعلا بخشدت که صبح جریان داشت جنگ، بخشدت جنگ فعلا جریان.
شما گفته میتونین که چی تعداد از نیروهای امنیتی کشته شدن و اگر ارقام از مخالفین داشته باشین در ازی درگیری؟
از مخالفین تا هنوز ارقام تحقیق برسی ما نامده، تلفات کشته و زخمی بشمان بسیار زیاد داره چون نیروهای ما در حالت دفاع بود. فضل خداوند از ما یک مجروح داریم، یک نفر شهید داریم
و از برام طرفات دیگه به نیروهای امنیتی ما نرسیده. وسایت و امکانات هم چیز وسایت زیری یا اسلحی هم بود تلف ما ندادیم. صرف یک نفر شهید است و چند تن زخمی است.
قماندان صاحب، شما خود در خود مرکز ولسوالی حاکمیت داشتین در روی وسایت نظامی زریدار و دیگر تجهیزاتی که نیروهای افغان داشتن، اونا را اوجا گذاشتین؟ چه قسم انتقال دادین؟ همه چگونگی را میخواستین بفهمیم؟
جنگ به حالت قسمی نبوده که به اصطلاح ولسوالی ترک شده باشه و دست و فرار داده باشن. در بیرون جنگ عقب نشینه کرده که آمدن هم 1.5 کیلومتری است و وسایط زیری همه امکانات دست دست نیروهای امنیتی و دفاعی بود. فعلا همو امکانات به دست خودم باشه که و همو امکانات میخوایم که انشاءالله دوباره وارد ولسوالی شیم.
عبدالحمید حمید قماندان امنیه کندوز بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شنیدید که به گفته آقای حمید نیروهای افغان از مرکز ولسوالی قلعه زال این ولایت عقب نشینی کردند. مردم محل و اعضای شورای ولایتی کندوز در این مورد هم گفته های دارند. در این گزارش بشنوید که اجمل آریان خبرنگار ما از ولایت کندوز فرستاده.
اعضای شورای ولایتی و باشندگان ولسوالی قلعه زال کندوز در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که مخالفان مصالح حکومت حوالی ساعت 5 صبح روز جمعه بالای آقتپه مرکز ولسوالی قلعه زال حملات تهاجمیشان را آغاز کرده بودند که در نتیجه حوالی ساعت 10 بج صبح امروز شنبه ولسوالی قلعه زال به گونه کامل به دست مخالفان مصالح حکومت سقوط کرده است. اسدالله سادات عضو شورای ولایتی کندوز ضمن تایید سقوط ولسوالی قلعه زال گفت که در اثر سقوط این ولسوالی بیش از 1000 خانواده نیز بجا شده اند.
امی قماندانی را، ولسوالی را، حقوق را، سارنوالی را، شفاخانه معتادین که قرارگاه و پایگاه نظامی ها بود، دارالمعلمین اینا مکمل پاوکم نو بجه به دست خدا بود مخالفی.
از سوی دیگر غلام ربانی ربانی، یک تن دیگری از اعضای شورای ولایتی کندوز، نیز سقوط ولسوالی قلعه زال را تایید کرده، میگوید که اگر اداره محلی کندوز و حکومت مرکزی به زودی به وضع کنونی این ولایت توجه نکند، کندوز به بار سوم به دست طالبان مسلح سقوط خواهد کرد.
سقوط سه باره حتی ولسوالی قلعه زال که یک چند لحظه قبل سقوط کردند به دست مخالفین دولت واقف شدیم از احوالش، و همچنان شارای کندوز خان‌آباد که یکی از شارای بسیار مهمی که دیگر او شارا بند شدند، مسدود شدند، و در کل وضعیت خوب و باسامانه را مردم کندوز ولایت کندوز نداره.
با این همه محمد عارف یک تن از باشندگان منطقه آقتپه به رادیو آزادی چنین گفت:
صبح امروز ساعت 10 بجه ساختمان قماندانی و ولسوالی قلعه زال هم به دست مخالفین طالبان افتید و مسئولین هم به طرف دشت عقب نشینی کردند و مردم محل هم فعلا در دشت هستند. در اینجا ما آواره هستیم، به شکل بسیار بدی در اینجا زندگی میکنیم.
ولسوالی قلعه زال در قسمت غرب شهر کندوز قرار داشته و با ولسوالی های چهاردره، امام صاحب و همچنین ولایت بلخ سرحد داشته و افزون بران با کشور تاجکستان نیز سرحد دارد، و این بار سوم است که ولسوالی یاد شده به دست طالبان مسلح سقوط میکند.
شما که باشنده قلعه زال هستید، در مورد وضعیت کنونی در محل و چشم دیدتان از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم به ما پیام بفرستید.
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر در مورد آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه به شما خواهیم گفت. فردا رای دهندگان به پای صندوق‌های رایدهی می روند. معاون دوم ولسی جرگه افغانستان در واکنش به سخنان اخیر رهبر حزب اسلامی می گوید گلبدین حکمتیار در مورد حکومت وحدت ملی به گونه احساساتی ابراز نظر کرده است. محمد نظیر احمدزی می گوید حکومت وحدت ملی از سوی مردم افغانستان پذیرفته شده و از طرف امریکایی ها تشکیل نشده. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
آنچه گلبدین حکمتیار درباره حکومت وحدت ملی گفته احساساتی بوده و مطابق با واقعیت های امروزی افغانستان نیست. محمد نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان روز دوشنبه با بیان این مطلب به رادیو آزادی گفت حکومت وحدت ملی برخواسته از آرای مردم است و نمیتوان این حکومت را ساخته شده توسط آمریکایی ها خواند. به گفته وی احتمالاً گلبدین حکمتیار در روزهای نزدیک سیاست و موضع‌گیری هایش را در این باره تغییر خواهد داد.
موردی که حکومت جانگیری ایرا ما به جای نمیدانیم، چون که حکومت افغانا خودشان ساخته، ساختارشان افغانا هستند، برای صندوق افغانا رفته و حکومت وحدت ملی همی چتری که هستند افتخارش پای ملی داره که ملتی فیصله را کرده و این حکومت را قبول کردن. در امورات گفته های حکمتیار صاحبی را گفته میتانیم که حکمتیار صاحب نو آمده، شاید دمی چند روزا نظریات خود یا در سیاست خود تغییرات بیاره، چون که جامعه افغانستان خواهان یک صلح هستند.
گلبدین حکمتیار که روز جمعه در میان طرفدارانش در کابل سخنرانی میکرد، از ساختار حکومت وحدت ملی انتقاد کرد و گفت که تقسیم قدرت مطابق قانون و خواست افغانها نیست و این تقسیم نتیجه کار جانکری وزیر خارجه پیشین آمریکا است. گلبدین حکمتیار پیش از این در ارگ ریاست جمهوری نیز گفت که به نظام پارلمانی باور ندارد و این نظام به شرایط کنونی کشور مساعد نیست. اما عبدالله رئیس اجرایی حکومت در نشست روز پنجشنبه در ارگ گفت که حکومت وحدت ملی در شرایط خاص و به اساس رأی مردم به وجود آمده و در برابر مردم قانون اساسی متحد بوده و مردم را نومید نخواهد ساخت. دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری از ابراز نظر درباره سخنان رهبر حزب اسلامی خودداری کرده است. اما عزیز بختیاری مشاور رئیس جمهور و عضو پیشین کمیسیون مستقل انتخابات محمد اشرف غنی را رئیس جمهور منتخب افغانستان خوانده و حکومت فعلی را برخواسته از آرای مردم میداند.
گرچه مشکلاتی وجود داشت، تقلب‌های وجود داشت، ولی اون تقلبات و اون مشکلاتی که در انتخابات ما داشتیم به هیچ وجه نمیتونه در حد باشه که کسی بیاید ادعا بکنه که حکومت موجود حکومت برخواسته از آرای مردم نیست و ساخته دست خارجی ها یا آمریکایی ها هست.
همزمان با این واکنش ها محمد امین کریم یکی از اعضای ارشد حزب اسلامی روز شنبه به رادیو آزادی گفت مطابق اصل آزادی بیان رهبران سیاسی حق دارند تا واقعیت ها را به مردم بیان کنند. مگفته وی اظهارات گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی درباره ساختار حکومت وحدت ملی به معنای قیام در برابر حکومت نبوده بلکه یک واقعیت است که وی گفته است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
در جریان هستید که پس از ورود کاروان صدها موتر حامل گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و طرفدارانش به کابل، ترافیک سنگین و ازدحام به وجود آمد. آقای حکمتیار که پس از 20 سال بروز پنجشنبه داخل این شهر شد، بر اساس گزارش ها از سوی صدها فرد مسلح بدرقه می شد. آرزو غیاسی خبرنگار ما در کابل می گوید در نزد برخی از باشندگان کابل سوال به وجود آمده که این افراد اسلحه قانونی در اختیار داشتند. غیاسی همین سوال را در آغاز یک گفتگو با گلنبی احمدزی قماندان عمومی گارنیزیون کابل مطرح کرده.
مردم نباید تشویش داشته باشند که نظام حاکم است، حکومت موجود است، اداره موجود است، مسئولین موجود است، بازخواست میشه، هر کس جای خود داره، موقف خود داره و مسئولیت خود میفهمه. مردم نباید تشویش داشته باشند و شما اطمینان میتونم که اصلا چیزی نیست، ولی کاسم این بار دیگه کسا ممکن به یک افاد امان بزنه یا زخم ذهنیت مخصوص نسازنه یا زخم میخوان که تظهر قسم معرفی بکنه.
قماندان صاحب، تصاویر در شبکه‌های اجتماعی بین مردم دست به دست شده و دیده میشه که افراد مسلح بیرقا در دستشان دیده شده بود. فقط در این مورد شما پاسخ بدین
که
مسئول بودن یا افراد مسلح غیر؟
اینا را ما برکن بگم درست شاید دیده باشن، ولی اینا همی وکیلای پارلمان بودن، آزای بودن که به حزب مربوط بودن و اینا از ما بادیگار دی که کسایی که پیشن بوده که قبلا درشان کار توضیح شده و کار دارن اصلاحیشن اونو مردم ها و طرف دارایشانی یک قسم همی تشویر رو بوجود آوردن، ولی اصلا مشکلی نیست. از بیرین دروازه کابل یک میل اصلاح داخل نشده، تمام دروازه چک بود، حتی وسایل چک نشد. با افراد حزب ما وظیفه داده بودیم، همی رمانگی کرده بودیم که زمانی که بشار داخل میشه در 4-5 دروازه کابل که رسمی اینا رفتا می آمدن به داخل کابل، نماینده حزب امرای پرسنل گارنیزیون یک جا در دروازه استاد کرده بودن. دو هدف داشتیم که یکی افراد شما صحیح شده و دوم اگر اسلحه موتر موجود باشه قطعا برشان اجازه نمیتیم. و این کار تطبیق شده، هیچ نوع شکایتی نشده که نموتر اسلحه بود داخل شهر آمد و یا این که مثلا مردم زور و زورگویی کردن. ما خدمت شما گفتم که اسلحه که دیده شده به تصویر فقط مربوط به وکیلای پارلمان بودن، اعضای پارلمان بودن که اونا اسلحه را از داخل داشتن و رفتن به بدرکش و پس آمدن اسلحه پیشان بوده وای رفتن هر کس به جای خود خیر و خیرت است. مشکل
تشکر زیاد احمد زیسبی. بار نخست نیست که چنین اتفاق میفته. در اکثر مراسم در شهر کابل باشنده ها نگران از این میشن که افراد در جاده ها با مسلح و با بیرق ها با موترها به جاده ها میریزن و یک قسم وضعیت شهر به هم میزنن. آیا در آینده جلوگیری خواهد شد از این چنین
اتفاقات؟ میره اتمنان داشته باشم سر که حکومت نظام ترازی کار داره و کوشش از دیگران است که وضعیت خاتمه بده و ما برکن اتمنان نتیم که در همه موارد به ارتباط اصلاح به ارتباط شخصیت ها که شما صحیح شوند حقوقشان چیست، مسئولیت مکلفتشان چیست، در ظلمال سخته شده که انشاءالله بسیار زود منظور میشه و این لطا خاتمه پیدا میکنه. دیگر صلاح بردن و صلاح بردن یا صلاح بازی دیگر جای نداره، هر کس با اساس قانون حق و مکلفت خود میگیره.
گلنبی احمدزی قماندان گارنیزیون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد.
از پیام های شما
سلام، به نظر ما جامعه را دور کده نمی دارم. قلم است که جامعه را پیش می برن، استعداده مردم را پیش می برن. نمایش سلام به نظر ما در جامعه ما دیگر ضرور نیست. مردم سلام خود نمایش بتن و مردم از این خسته شدن رنج میبرند دیگر از این سلاح و سلاح بازی خطر خوب ندارد.
به شما نظر محمد بارکزی، سلاح در هیچ صورت باید کسی نگردانه مردم های غیر مسئول، چون همو ارگان های نظامی هم در میتوانه که امنیت بر خوب برقرار بکنه، چون خودشان معلوم است که کی است، از کدام نایه یا از کدام حوزه است، از استخبارات جنایی یا گروهی که هستند.
سلام، به نظر شخصی خود ما یعنی آشیای خون نیست، بد است، واقعا که بد است. مثلا امروزه رهبرای امروزه که من میبینم در داکسنا شیشته و در پشش بادیگارت هاست و کلشنکو هاست و پیکا هاست راکت هاست، بسیار تاثیر خطرناک داره سر جامعه. ما مثل که همی طفلای خوردم اگه ایده باشه در کوشا میگرده کلشنکو بلا شانه گشته میگه زمین والا یک چیز میاموزم، ولی در غیر از این به نظر ما که هیچ چیز آموزنده نیست. کلام و کتابچه آموزنده است و بسیار خطرناک است. سلاح و نمایش سلاح خصوصا در فعلا در افغانستان خیلی میالات که میبینی جنگ است، خطر است، از نفرت میبردیم سلاح.
خواهش میکنیم که لطفاً نظم و دیسیپلین شهرم مختل نکنن، از آوردن راکت و پیکا و کلشنکو و فرسکو موترهای زره و پنج دانه و شش دانه از این خودداری کنن تا اوضای کابل مختل نشه و مردم به زندگی روزمره خود به آرامی و آسودگی زندگی کنن.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا نگاه میکنیم بر روند انتخابات ریاست جمهوری فرانسه. رای دهندگان در فرانسه فردا برای انتخاب رئیس جمهور جدیدشان به پای صندوق‌های رای‌دهی میروند. بیشتر در گزارش بشنوید که مقیم نایب تهیه کرده.
کمیسیون انتخابات فرانسه میگوید نشر و چاپ اطلاعات جعلی میتواند یک عمله جنایی حساب شود. کمیسیون انتخابات فرانسه در حال این هشدار را میدهد که کمپیوترهای تیم انتخاباتی ایمانوئل مکرون نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری فرانسه مورد حمله گسترده و هماهنگ اینترنتی قرار گرفته است. در نتیجه حمله سایبری دیروز که در پایان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری فرانسه صورت گرفت، رشته‌ای از اسناد عمده طور آنلاین منتشر گردیده است. حزب مکرون به نام آن مارش در یک اعلامیه گفت روشن است که هدف حمله سایبری مانند مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا به ثباتی دموکراسی می باشد. کمپاین انتخاباتی مکرون گفت حمله سایبری به این پیمانه در مبارزات انتخاباتی فرانسه بی سابقه است. اما کمیسیون انتخابات فرانسه می گوید انتخابات آزاد و منصفانه در این کشور برگزار می شود. صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس یک لینک از اسناد را در توییتر خود به نشر رسانده می گوید این شامل ده ها هزار ایمیل، عکس و زمایم تا 24 ماه اپریل می باشد. ویکیلیکس نشان داده که خود مسئولیت افشای اسناد را ندارد و هم نمیگوید که اسناد را از کجا پیدا کرده است. افشاگری مشابه اسناد کمپاین حزب دموکرات در صفحات ویکیلیکس و دیگر سایت های اینترنتی در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در سال گذشته نیز با مشاهده رسیده است. چنین افشاگری ها و حملات سایبری از سوی ادارات استخبارات آمریکا مورد پیگرد قرار گرفت و آنها گفتند که این کار حکومت روسیه است. تیم انتخاباتی مینوال مکرون در ماه فوریه نیز گفته بود مورد حمله اینترنتی قرار گرفته است. آنها در آن زمان گفته بودند که این کار اکر کننده های روسی و اوکراینی است.
مقیم نایب گزارش می داد حتما فردا شما را در جریان جزئیات بیشتر انتخابات ریاست جمهوری فرانسه خواهیم گذاشت. حالا چند پیامی که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما ارسال کرده دراغی پور می نویسد که سقوط ولسوالی قلعه‌زال به دست شورشیان سبب سقوط شهر کندز خواهد شد و سروری خان توجه رئیس جمهور غنی به وضعیت کندز شده. از پیام‌هایتان تشکر. نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا را تا لحظات دیگر روی همین موج‌ها شنیده می‌توانید. تا فردا هفت صبح که باز هم نشرات ما روی همین موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 آغاز خواهد شد. خدا نگهدار شما.